سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره یو ان ماینز وايي په افغانستان کې ماشومان د نچودو مهماتو په چودونو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي د غیدارې پرون په خپل شبکې په خپل ټوئیټر لیکلي ماشومان په دغه چودونو کې د ملکانو د مرګ شوب له زیات شمیر جوړوي د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره وايي له خپل شریکانو سره یو ځای د نچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په اقرب میاشت کې ویلي چې د افغانستان په دوه پر درېمه برخه ولسوالۍ کې ماینونه او نچاو دي مهمات شته او چا زیاته کړې و افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې له هم پکې ماینونه او نچاو دي مهمات ختم شوي نه دي په همدې حال کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی ویلي په افغانستان کې هر میاشت یو سلوشل کسان د ماینونو او نچاو د مهماتو قربان کیږي چې 500 سلنه ماشومان دي د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې د زده کړې اجازه لري تر ډېره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو پیغام کې لیکلي دي د دولت تر ورکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته د په وینا یوازینی شرط دا دی چې د نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول کیږي تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولی شي په دیني ښوونځیو کې چې په دیني مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي اوتمبایوا ویلي د معلوم نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي که نه او د هم څرګنده نه ده چې څومره نجونې دغو مدرسو ته ځي څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین جمعه ایران ته تللی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظی احمد نن پر خپل ټولنیز شبکې ایکس په خاني ټوئیټر د خبره کړي هغلی کلی چې هغلی متقی دی او هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب پیو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوې دی د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ایران له هغه ګوت په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ جګړه غزه له قحطۍ سره مخامخ وي د خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تمه کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د یو پریکړه لیک مسبدې ته رای ورکړي د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د دې پریکړه لیک هدف د فلسطینیانو قلمرو ته د بشري مرستو رسول دي خو د اوربن غوښتنه پکې نه ده شوې د نړۍ پر الوګي د څار سیستم چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي د اطلاعاتو له مخې چې پرون خبره شوې په غزه کې څه باندې 500,000 وګړي د غمیزې په څیر شرایطو سره مخامخ دي په غزه کې جګړه ورسره له هغه پیل شو چې حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومنیټه پر اسرائیلو په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل د حماس سرول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې په غزه کې د جګړې له کبله څه باندې 20,000 کسان وژل شوي خو خپلواک سرچینو دغه شمېر ری نه د تایید کړي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس افراطي ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یو مور مړه کیږي په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی یاد شوی تفصیل اکرام الله اکرام ناورو
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي فرانسې خبري اژانس په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري په راپور کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی په افغانستان کې د ناروې د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلي چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 15 سره میندو د مړینې شاهدان دي د فرانسې خبری اژانس د خاغلی ډال لقوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې میرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته په شا وړي چې ځینې وختونه دغه میرمنې د لارې په اوږدو کې څا ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. دغه ادارې ویلي وو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی. فرانسې خبری اژانس هم په افغانستان کې د بی پولو ډاکټرانو د روغتون ایم ایس ایف د مسؤلینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې میرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې له امله یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوې. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي زرمینه چې څه موده وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړه شوي ازادي راډیو ته وویل
تجریان ولادت کدن
مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړه شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی ډېرې میرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابلانو
چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېرې کمی شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخې متخصصین نه وطن تللي او نور هم روان دي، او دا تبر نامل کېږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کېږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینه مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورځ تر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړېدو شاهدان یو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانیستې په مراسمو کې دا کړې و چې دا مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي وو چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډېرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمېر 250 ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمی شوې چې د افغانستان په روغتیایي سکتور هم اغیز کړی. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي وو چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه تامر کړی دی چې له خپلو کتابتونونو څخه د شیعه مذهبو او یو شمېر نورو کتابونو په ګډون غیر حنفي فقهي کتابونه لري کړي. په هیواد پانتون کې د دغه وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مسؤول میر ظفر الدین انصاری د جمعې په ورځ د دغه مکتوب صادرېدل چې کاپي ازادي راډیو ته رسېدلی او په ټولو نیوز رسنیو کې هم خپره شوې تایید کړو، خو یو شمېر دیني عالمان او د خصوصي پانتونونو محصلین د طالبانو حکومت پر دغه پریکړه نیوکه کوي. تفصیل سره کارنه ورو
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې د خپلو کتابتونونو څخه غیر حنفي فقه او یو شمېر نور کتابونه لرې کړي. په هیواد خصوصي پوهنتون کې استاد او د دغه وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول میرزا فرودین انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د دې مکتوب کراولې تایید کړ چې یو کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې او په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې ده. هغه زیاته کړه چې دغه مکتوب شاوخوا درې ورځې مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست لخوا د خصوصي پوهنتونونو له کتابتونونو څخه د شیعګانو، حزب التحریر، سلفي، وهابیانو او د جمهوریت دورې اړوند ځینو کتابونو د راټولولو په تړاو صادر شوی دی. د نوموړي په ټوکو ښایي د دې کتابونو پر ځای سیرت النبوي او د دې ریاست په مشورې یو شمېر نور کتابونه ځای پر ځای شي، او که څوک له دغه حکم څخه زرغړونه وکړي مجازات به شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې انګېرل کېږي چې یو پلاوی هم ګمارل شوی څو د دې مکتوب د تطبیق لپاره له خصوصي او دولتي پوهنتونونو څخه څارنه وکړي، چې هغه کتابونه یې له کتابتونونو لرې کړي وي، خو ښه که یې نه وي لرې کړي، دوی ته به یا مهلت ورکړي او یا په مجازات شي چې ولې د وزارت څخه لیږل شوی رسمي مکتوب نه دی عملي کړی.
یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو ته ورته لیک استول شوی و. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلین د طالبانو حکومت د دغه پریکړې په غبرګون وایي دا بندیزونه به د دوی د زده کړو ساحه محدوده کړي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون یوه محصل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د نورو مذهبونو ادیانو کتابونه دې نه ټولوي، ځکه چې د زده کړو هغه کچه چې موږ غواړو د نورو مذهبونو په اړه ولرو هغه محدودي، او موږ غواړو چې د افغانستان د بېلابېلو مذهبونو ټولګیوال سره یو ځای اوسو.
خو پوښتنه دا ده چې دا ډول سیاست تر کومه حده په افغانستان کې د مذهبي تنوع او علمي ازادۍ د ځپلو په اړه اندېښنې رامنځته کولی شي. آیا د پوهنتون له کتابتونونو څخه د شیعګانو او نورو مذهبي لږکیو د دیني کتابونو ټولولو په افغانستان کې پر شیعه مذهب یو مستقیم برید نه ګڼل کیږي، او د شیعه وګړو د ګوښه کولو او مذهبي ترنګړتیا لامل به نه شي؟ دیني عالم قاري عیسی محمدي وایي چې د افغانستان په تاریخ کې هیڅ ډول مذهبي اختلاف نه دی لیدل شوی، او شیعګانو او سنیانو ته یو شان کتل شوی. د نوموړي په وینا د مذهبي اختلافاتو رامنځته کول د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک ثابتېدای شي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
در دین اسلام تحمیل
په اسلام کې تحمیل نشته. ظلم او تحمیل غیر شرعي او غیر قانوني کار دی. هغه څه چې طالبان سر ته رسوي له بده مرغه افغانستان لپاره خطرناک دی.
نهایت برای افغانستان خطرناک است.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو حکومت لخوا د اکادمیکو او مذهبي ازادیو د محدودولو یو شمېر کړنې له نړیوالو نیوکو سره مخ شوې دي. د امریکا د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسیون څو میاشتې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د ځینو فرمانونو او مکتوبونو په صادرولو په سیستماتیک ډول د هغه کسانو په ګډون چې له اسلام څخه بل تفسیر لري د ټولو افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې او د سنی مذهب سخت تفسیر تطبیقوي. د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال په دوبی کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر مذهبي محدودیتونه په تېره بیا پر شیعګانو لګولي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي.
اوس به هم ورشو د ازادي راډیو فرهنګي مجله به واورو.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوپ چاپ شو.
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو له یوې نوې پښتو قلمي نسخې خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل شخص ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیات اندېښمن و. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپلو
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زوړ صنعت لا توت دی.
دا د نروایي تنوران چې په دې کې بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل
علومو اکاډمی په کابل کې د آریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهد او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلفه معناوي پکې راخستل کیږي. همدارنګه تر